سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاس توایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه تر سره شوه، خو د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ایراني اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ښځو د چارو وزارت نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونه شو کړی چې 133 رایه چې د باور لپاره اړینې وي ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو. ولسي جرګې نن د 5 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رای ورکړي. په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړي 1500 ته ورسید. کابینه 40 وزیران لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې په روندې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کندک پر قرارګاه وشوه. سیمه ایزو چارواکو په دې برید کې د 11 پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړی او ویلي دي چې هغه له خپل وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په اهلي شیر کلي کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در حمله
دفاع وزارت په پرونی برید کې د یوازې 100 سرتیرو وژل کېدل او نور ټپي کېدل تایید کړي دي. د غبرید مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستې. له غزنی په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل کېدل. د راپورونو له مخې د دې ولایت له 1920 په شاوخوا 100 طالبان واکمن دي. د ایرانی اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوځي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسولیت پر اسرائیل اچولی وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخری زاده غچ وخت خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې په دوه ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 13 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینې بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. تېره شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینې بوس او پرخښتو بار دی ویلارې ترمنځ په ټکر کې یو لستنه مړه شول. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زاړه موټر او د ډرایور نو لخوا ترافیکي مقررات نه پاملرنه د دغه پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې مشر د عربي ټولنې اوبخې عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون یک شنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې ویلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د هغوی د لاسرسي په چارو کې اوږه په اوږه دریږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 4 لکو زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کېږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24 د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي وو بایدن ته د لیکت پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري. بایدن به د جنوري په 20 نیټه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د برېټانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین له پیلولو مخکې 2,200,000 نور واکسین هم برابر کړي. برېټانیا چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ ډېرې مړینې لري، نن دوشنبه وویل هیله لري چې د کورونا واکسین په پیلېدو کې د نړۍ لومړنی هیواد شي. برېټانیا کې چې 8 میلیونه نفوس لري، تر اوسه له 8,500 زیات کسان کورونا مړه کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه. که دا و نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د افغانستان ولسی جرګې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره کړه.
امروز رای گیری کاندیدوزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
خب دې ډله کې د حسینه صافی ردیدو چې د خزو وزارت لپاره کاندیدا و غن خبرګونونه پارولی په دیاړه راپور درته لرو. د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وجل کېدو ډیر وخت وزي، خو تر اوسه هم چارواکي نه دي توانیدلي چې اصلي عامل د هغه د وجنې اصلي عامل پیدا کړي. خبريالان په دیاړه اندیښمن دي. له هغه ډلې رحیم ګل نیازمن.
زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
او د بریتانیا څخه هم تاسو راپور لرو چې هلته د کووید 19 پر ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه تولید شوي او په خلکو باندې به وویشل شي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. په ولسی جرګه کې نن وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. له دې ډلې کاندیدانو یوازې دوو نوماند وزیرانو، د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زوهیر د باور رای وانخیستې. د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې د امنیست انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي ویلي چې حسینه صافی په خپله وړتیا دې ځای رسیدلې وه. فیروزه عزیزی د ولسی جرګې نننۍ درای ورکونې بهیر تعقیب کړی او همدا شېبه له کابل له موږ سره په دې اړه باندې جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان ولسی جرګې نن 15 نومن وزیرانو او یو نومن رئیس ته د باور رای ورکړی. د ښار جوړونې وزارت ته نومن محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته نومن هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نومن نور رحمان لاقی، ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی، ټولګټ وزارت ته نومان نجیب الله یمین، او د افغانستان د ملي امنیت سیاست عمومي البته ریاست ته نومان احمد ضیا سراج، هغه کسان و چې د ولسی جرګې له لوري د باور یا د تایید رایه ترلاسه کړي. خو د ښځو چارو وزارت ته نومان د حسینه ساپۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. همدارنګه ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغه څرګندونو وروسته چې د جنیوا کانفرنس په څنډه کې وکړي او دغه جرګې ځینې غړي یې فساد تورن کړل، نومان وزیرانو ته د رای ورکولو د بهیر د 5 ورځو لپاره درېدلی و. له هغه وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ بیرته پیل کړه. خو د دغو نوماند وزیرانو په ډله کې وزینۍ ښځه نومانده حسینه صافۍ چې د ښځو وزارت لپاره نومانده وه، د رایو د شمیرنې په برخه شمیرنه یې له اعتراضونو سره مخ شوه.
محترمه حسینه صافی، نامزد وزیر وزارت امور زنان، با کسب 119 رای تایید، 94 رای رد، 21 رای سفید و 4 رای باطل، متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود راه نیافتم.
د اغل حسینه صافی پر ده بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمرا حمیدی د حسینه صافی پر ردېدو باندې تند خبرګون ښودلی. هغې ویلي چې حسینه صافی باید په خپلې وړتیا البته مخته راغلې وه، نه د دې خبره د پارلمان د رایو په اخیستلو باندې. اخوا د ښځو د حقونو بلې فعالې اسیلا وردک هم ویلي چې د حسینه صافی ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغې په ولسمشر غنی او نورو چارواکو غږ کړی چې باید صافی د ښځو د سرپرست وزیر په توګه په خپل ځای کې پاتې شي. ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته د باور رایه ورکړې وې چې د ټکنالوژۍ او مخابراتو، لوړو زده کړو، مالي، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلي او سوداګرۍ او پانګونې چارو لپاره یې وزیران وټاکل.
مننه مننه فیروزه عزیزی و لکابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د باور رایې لپاره صندوقونه ایښودل شوي وو. لاغې ډلې یوازې دوه نوماند وزیرانو د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو فرهنګ نوماند وزیر طاهر زهیر رایې وانخیستې. پاتې نورو کاندید وزیرانو او نوماند رئیس رایې واخیستلې. تر دې مخکې هم 10 کاندید وزیرانو رایې اخیستې وې چې په دې سره ټولټال 14 نوماند وزیرانو د باور رایې اخیستې دي. البته 15 نوماند وزیرانو د باور رایې اخیستې. تر دې دمه سبا ته به 50 نوماند وزیرانو ته د باور رایې ورکړل شي. په دې ارتباط د افغانستان د ولسي جرګې له غړې اغلی شینکۍ کډوخیل سره خبرې کوو. میرمن کډوخیل، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست، حاضر شوې، خبرې را سره وکړي. ټینګار دا و چې واړه او با تجربه کاندیدانو ته د رایې ورکړل شي، خلکو هم دغه توقع درلوده، دغه کار څومره شوی دی ستاسو په نظر؟
متاسفانه چې په پارلمان کې همیشه هغه سیاسي برخوردونه کېږي په اساس د وړتیا کله هم تصمیم نه دی وشوی، ځکه چې تر ډېر د وړ کسان دي چې رایه اعتماد نه ده اخیستې، او ځینې کسان چې واقعا ځینې وخت د سیاسي مصلحتونو په حساب باندې کاږل شوي، متاسفانه هغوی رایه اخیستې ده. چې ځینې مسایل دي چې واقعا په د پارلمان په تصامیمو کې لاس لري یا رول لري، باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب، کمپین مثلا، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دی وښودله. خو راځي د حسینه صافی
په ارتباط اغلی کډوخیل، زه غواړم د اغلی صافی په ارتباط خبرې زلرم. اغلی تاسو پوښتم، یو څه بل مخکې له دې چې د حسینه صافی په اړه باندې پوښتنه وکم، چې څه فکر کوئ دوی چې اوس رایه اخیستې او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه وه، د تاسو په خبره هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي، یعنی هغه به پاتې کیږي، ضربه اصلا خلکو ته رسیږي، ستاسو په نظر څنګه؟
خو په انصره ته امیدوارم چې وکیلان بلاخره د سنجیده او برخورد وکړي. هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی و چې وزیران شوي، باید هغه تعقیب لپاره باید خپل هغه ستراتیژي بیان کړي چې څنګه تعقیب پلي کوي، او د هغه پلي کېدو ارزیابي باید هم وشي، چې متاسفانه کله کله نه کېږي.
خا د اغلی حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې د خزو د چارو کاندید وزیره و د تاسو نظر څه دی؟ ځکه چې ډیر خبرګونونه امپاره ولیدي او محدود کاندید وزیرانو وي، یعنی یوازې دوه کاندید وزیر تر اوسه پورې معرفي شوي وي چې یوې رایه وګټله او دا دویمه کاندید وزیره چې نن یې رایه وانخیسته. څه فکر کوئ چې ولې اغلی حسینه بریالۍ نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځرچیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د ښځو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسینی باندې نیوکه دا وه چې ولې دې هر وکیل کور ته نه ده تللې ورغلې او له هغوی نه یې مستقیم غوښتنه ده کړې چې دا انصاف درسته نه ده. چې باید یو چا وړتیا ته وګوري، د هغه پروګرامو ته وګوري، د هغه پخواني تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو نومان وزیر راشه دی یو وکیل کور ته او د درای لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعت په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دا خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ماته ویل شوي نه دي. نو د هغه وظیفه نه وه چې تا کور ته راشي، اکرم ته باید مغل ته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په د هغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسینی په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات تعین شو، سبب معلومه چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وې چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي دي بل کاندي او د ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښوده چې موږ په دغه د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصولو له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کېښودل کېږي، که سواد شعی بل کېږي، که یو خط تشکیل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي. نو کله چې اصولي په بازه په مقابل کې عکس العمل ښودلی د هغه لاس رایې باطل کړ، بلکې چې هغه رایې زیاتې کامیاب شو، خو یو تعداد کسان جګ شو انتقام له حسینه صافی څخه واخیستل او د هغې رایې په باطلو کې حساب کړي دي. چې څنګه یو مېرمانو په هغه لپاره اعتراض لیکم کېښودو، بالاخره چې دا باید حساب شي، دوباره د حسینه رایې سبا دوباره تکرار حسابېږي او ډېر امیدوار یو چې مېرمن اچنا صاحب
را بدیالی اعلان شي. ډیر مننه کوم شینکی کډوخیل، په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذي لمک سره خبري وکړلې، مننه کوتري. نن ولسی جرګي وو نوماند وزیرانو او یو کاندید رئیس ته د باور یا عدم باور رای او لپاره پروسه تر سره کړل. ریډلې یوازې حسینه صافی او د اطلاعات او فرهنګ نوماند وزیر و نتوانیدل چې باور رای واخلي. د حسینه صافی رای به لکه څنګه چې هغه کړو خېلو ویل سبا ته بیا لسره شمیرل کی، البته د خزو پولیسي جرګه کې د خزو د لخوا دا غوښتنه مطرح شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بلا بل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبریال محمد الیاس د اې د قضیه د جدید څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وجل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوی، چې دې کار خبریالان خوشینه کړي. د کورونې چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب وایي دوی ته ویل شوی چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی چارواکی د دایي د قتل په تړاو نیولی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روح
ده په حقیقت کې د دولت د وسلوال مخالفانو د روحیه د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخ شه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنېسته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنه کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا اقره میاشتې پر 29مه په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي رادیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوې وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښه ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه د دغه سي قتلونو د چړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غي پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمونږ غوښتنه دادا چې د الیاس دایی د مرګ چړنی باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبريال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیه په چړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسولان ژمنه کړې و چې دا پیخه به چیرې او عاملان به یو پیژنې او مجازات به کړي، خو ښکاري چې دا پیخه چیرې شوې نه ده، علت مشخص شوې نه دی، عاملان تثبیت شوې نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبريال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکونکو اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنگي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چی په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم ورشو بلخ ته. زموږ خبریال مجیب حبیبزی له بلخه یو راپور را لېږلی دی په دې ارتباط چې جنگ جګړو افغانستان او افغانان ډېر ځپلي دي او دوی په ځینو ناروغیو له هغې ډلې رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، خو ارواپوهان ټینګار کوي چې باید خلک د رواني ناروغیو د نجات یا خلاصون لپاره ځینې لارې چارې ولټوي. دا چې څنګه مجیب حبیبزی په بلخ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړي او همدارنګه کارپوهانو سره هم غږېدلی او دا راپور یې را لېږلی.
جګړه او تاوتریخوالی اکثرا له غم، روحي فشار او منفي اندونو سره خوا لګوي. همدارنګ د انفجار، انتحار او وژنې خبرونه هم په ډیر سرعت سره په واقعي او مجازي نړۍ کې لاس پلاس کیږي. څو ورځې د مخه د ګالوب نړیوالې مؤسسې د یوې نظر پوښتنې د پایلو په خبرولو سره افغانستان د پرله پسې دریم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد ښوولی. خو له دې سره سره آیا د ښې راتلونکي لپاره د هیله مند کېدو او مثبت انګیرنې موقع شته؟ 38 کلن محمد پرویز د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ټکسي چلوونکی دی. هغه وایي چې د جګړې او بدبختۍ په شتون سره سره بیا هم سوله ییز راتلونکي ته باید هیله ولرو.
ما خود مو د جنگ کلون شدیم، اولادای مو پیلن د جنگ
خپل په جګړه کې لوی شوی یو او زموږ ماشومان هم په جګړه کې لویږي. خو زما شخصي اند دا دی چې منفي فکر ونه کړو، یو ورځ نه یو ورځ به سوله راشي او سوله راتلونکي ده.
22 کلن محمد یوسف د مزار شریف ښار په کفایت مارکیټ کې د صرافۍ هټۍ لري. د هغه په خبره سربیره پر دې چې افغانستان لا دوامدار وسلوال تشدد او وینې تویونې ځولېږي، خو دا چې نړیواله ټولنه د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده او د تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانانو ملاتړ کوي، دا هیله بښونکې موضوع ده او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت لیدلوری پراخوي.
استاد بودن جامعه جهانی به افغانستان و ادامه حمایت های مالیشان به مردم افغانستان ما را به یک آینده صلح‌آمیز خوشبین می سازد.
اسدالله ضیا د بلخ پوهنتون د ارواح پوهنې څانګې استاد دی. دی وایي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی، بې وزلۍ او د خلکو بې کوره کېدو د افغانستان د عادي وګړو ترمنځ د عصبانیت حس او رواني فشار زیات کړی دی. ښاغلی ضیا وایي چې په داسې یو حالت کې به مثبت فکر کول سخت کار وي. هغه زیاته کړه
موږ لستونزو سره مخ یو، غمونه مزوروي او حتی مرګونه پیښې مو ګواښي، خو موږ باید په دې شرایطو کې هم پر مثبتو څیزونو تمرکز وکړو او هیله مند اوسو. دې ته فکر وکړو او دا ومنو چې په ژوند کې غم او خوښي دواړه شته او انسان د غم په ګاللو خوښیو ته رسیږي.
ښاغلی ضیا روان کړکیچن امنیتي وضعیت او شته تاوتریخوالي ته په پام سره په ټولنه کې د مثبت فکر د پراختیا او له منفي اند څخه د لیرېوالي لپاره لاندې درې ټکي وړاندیزوي.
اول تربیت خانواده است که شیوه برخوردشان
لومړی د کورنۍ روزنه ده چې له ماشومانو سره داسې چلند وکړي چې دوی منفي فکرونو ته مخه نه کړي. دویم هم رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره مثبت مسائل هم خبر کړي او په ټوله کې بیا کورنۍ روزنه، عامه پوهاوی او د مثبت فکر په اړه ډیالوګ کولای شي د مثبت فکر پر وده اغیزناک اوسي.
ډاکټر محمد اشرف روان په بلخ کې د روحي او رواني رنځونو متخصص دی. هغه وایي مثبت فکر کول د ذهن په فعالیت اغیز لري او د رنځونو په وړاندې د انسان د جسمي قوت د لوړوالي ترڅنګ د هغه نفسي اعتماد هم لوړوي. اسدالله ضیا باور لري چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو مساعد شوی فرصت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام تعهد کولی شي چې په ټولنه کې د یوې ښې راتلونکي لپاره مثبت فکر ته وده ورکړي. موجیب حبیب زید، آزادي راډیو، بلخ.
ازادي رادیو ته غوږ یاستو. سم ورزو روزګان ته. په روزګان کې یو کس په داسې حال کې چې چسپکی یا مقناطیسي ماین په موټر کې هم ځای پر ځای شوی و، وتوانید چې دغه ماین له خپل موټر لرې کړي. دا چې څنګه شریف الله شرافت ته غوږ دو.
که څه هم د موټر په تیز او زیات سرعت سره چلول زیات خطر لري او زیات وخت د موټر د تیز چلاو له امله په نړۍ کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو په اورزګان ولایت کې بیا برعکس د موټر په زیات سرعت سره چلاو د یو ځوان ژوند وژغورلی. و درش کلن سردار ولی چې فیلډر موټر لري او تل موټر په لوړ سرعت سره چلوي، ځکه د موټر لوړ سرعت چلول ژوند وژغورلی چې د په موټر پسې نامعلومه کسانو چسپکی او یا هم مقناطیسي ماین نښلولی وو څو دی پرې ووژني. خو د دل لوري د موټر په لوړ سرعت سره چلول د دې لامل سو چې هغه چسپکی ماین د دل موټر ولویږي او وروسته د موټر له تیرېدو څخه چاودنه وکړي.
ولا ډیر خلک دا وایي مټر مزغله ودا دا یو وخت به څوک وویل الته د ژوند به جستلی زدا نیاد نیاد زدا غونه قدر چې سره بيدار یم ورور چې استاد نو یې نیم زلو بیخي ډیر وخت ډیر خلک دا وایي مګر باز دا رښتیا تاسو لور هغه رښتیا کله ته شو هغه دا راته پردا سو مې نه چا واس.
سردار ولی کته هم علا جل جلل هو وج غره لی او وادې پروسه نه و، خو سبب دې د موټر په لوړ سرعت سره چلاو ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه چسپکي ماینونو د زیات شمیر کسانو ژوند واخیستلی. هغه چې د دولت د پوره هڅو سره سره بیا هم یو شمیر نامعلومه کسان د خلکو د وژلو لپاره دغه چسپکي ماینونه د خلکو تر موټرونو ورلاندې کوي. سردار ولی ته اوس هره ورځ د لسګونه کسان چې د ده دوستان او د وطن خلک دي ورزی او مبارکي ورکوي چې د دغه خطرناک ماین څخه وژغورل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وخت په ونسان کې د مازیګر سلور نیمه بجې دی. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي.